دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی سنځرانه ایسو سیم تاسو ته دی وخت خبرونه اوري د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په قربتوب د دوه په دریمه مشورتي غونډه کې د خپل حکومت د استادو ګډون د افغانستان په ګډه بللې ویلې دي چې یو پلاوی په دې غونډه کې ګډون وکړي مجاهد د یک شنبه په ورځ تلو نیو سره په امریکا کې ویلي چې د دوه د دریمه غونډه د ایجنډا په اړه بحثونه شوي او په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د یو پلاوی د ګډون پریکړه شوې ده هغه ویل د پلاوی د غړو ترکیب به روسته اعلان شي او دا موږ د افغانستان په ګټه ګڼو طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مخ ویلو چې دغه حکومت یو پلاوی به د دوه د درېمه مشورته غونډې په اساسي بحثونو کې ګډون وکړي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په رپورت کې ویلي دي چې د روان کال د جون د میاشتې د نیمایي راهیسې په افغانستان کې د خلکو اړتیاو ته د ځواب ویلو پروګرامونه د پام وړ بودیجې د کمبود سره مخ شوې دي د ملګرو ملتونو د ادارې د شنبه د ورځې ناوخته په رپورت کې ویلي چې تر اوسه د نړیوالې ټولنې نه افغانستان کې د بشري پروګرام د دوام لپاره د غوښتل شوې بودیجې یوازې 615.1 میلیون ډالر چې د ټولې غوښتل شوې بودیجې شپېته اشاریه یو فیصد کې ترلاسه کړې دي ملګرو ملتونو د 2023 کال په ورستیو کې په افغانستان کې پروان 2023 کال کې د خپل پروګرامونو د دوام لپاره د نړیوالې ټولنې نه 3.4 میلیارد ډالرو د بودیجې د برابرولو غوښتنه کړې وه د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیالي کاملا هاریس د شنبې په ورځ په یوکراین د روسیې له یرغل نه باندې دوه کاله وروسته د غهواد سره د امریکا د 1.5 میلیارد ډالرو د مرستې اعلان وکړو چې لوی برخه د برېښنا په سکتور او بشري مرستو باندې لګول کیږي د فرانس د خبري اجانس د رپورت له مخې هاریس چې په سوس کې د سولې په دوه ورځنی غونډه کې ګډون کوي ویل د دغو تازه مرستو 500 میلیون ډالر د اوکراین د برېښنا سکتور ته ځانګړي شوی دی هرڅه ته کړي د 300 سلیریش میلیون ډالرو نور بودیجه به هم چې د وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا اعلان شوی په اوکران کې برېښنا ته د بیړنۍ اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي متحده ایالاتو د سودان سره چې سباندې سوارس میاشتو راهیسې پکې د دوو جنرالانو ترمنځ کورنۍ جګړه روانه ده د 315 میلیون ډالرو اضافي بشري مرسته اعلان کړه په سودان کې د جګړې له کبله 25 میلیون وګړي بشري مرستو ته سخت اړتیا لري د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتو ادارې یو ایس ایډ مشر سمنتا پاور د دې مرستو د اعلان پر مهال ویل چې په سودان کې د وګړو وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ستر بشري بحران دی ملګرو ملتونو غزې ته د مرستو در رسولو لپاره د اسرائیل د پوز له لوري د دغه خار په جنوب کې د ورځې له خوا د جګړې له ودرول هرکلی کړي خو د فلسطین په خاوره کې د بشر دوستانه مرستو په وړاندې د پروتو خندونو د لری کولو لپاره د زیاتو اقداماتو غوښتنه کړې ده د ملګرو ملتونو د مرستندو ادارې ویان جنس لریک د اکشن پی په ورځ د فرانس خبري اجانس ته ویل چې له دې تر اوسه ارمنو کسانو ته ډیرو مرستو رسول په برخه کې عملی اقدام نه دی شوی خو دوی د اسرائیل د پوز د روسي تصميم هرکلی کوي لری کول مونږ هله لرو د اسرائیل لوري د اوږدمهاله مسلو د حل لپاره چې په غزه کې د موثرو بشر دوستانه مرستو مخنیوي کوي د لا زیاتو ملموسو اقداماتو لامل شي د اسرائیل پوز د اکشن پی پورز ویل د غزه په جنوب کې د ویلارې په اوږدو کې به د ورځې لخوا جګړه ودروي تر څو هغه ناهیل فلسطینیانو ته چې د جګړې لامل د رامنځته شوی انساني ناورین سره کړیږي بشر دوستانه مرستې ورسول شي د اسرائیل پوز ویلي چې د ورځې لخوا د جګړې ودرول به په سیمه ایز وخت سهار له 8 د ماخام تر 2 تر 2 می خبرتیا دوام وکړي په پاکستان کې پولیس چارواکي وايي هغه 2 او 1 کلن سړی نیول شوی دی چې له 14 کلنې ماشومې سره واده کړی و دا پیښه د خیبر پختونخوا په 400 کې شوې وه مقامات وایي دغه واده نکاح تړونکي هم نیول شوی دی د چارواکو په وینا ماشوم ناوې دارالامان زوم او نکاح تړونکي توقیف خانې ته استول شوی دی د امریکا غږ دیو څنګه وایي چې دا کسان هغه وخت ونیول شول چې له واده او نکاح وروسته د دغې 14 کلنې ماشومې ورا کور ته روانه کړې وه پولیس وایي چې د جنۍ پلار د 1500 دارو په بدل کې خپل لور د غسړی ته ورکړی و. رپورټونه وایي چې د جنې پلار د سیمینا تختیدل دي. تر دې مخکې د خیبر پختونخوا په سواد کې پولیسو یو اتیا کلن سړی نیولې او چې لوی یو لس کلنې ماشومې سره یې واده کړی و. او د استرالیا لوبډلې شنبه جون 15 د کرکټ 2023 نړیوال شل اورز جام په سیالیو کې د سکاټلند لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې سره په لومړی پړاو کې خپل سلور وانه لوبي وګټلې. سکاټلند په شلو اورونو کې یو سل اتیا منډې کړې وې او 15 لوبغاړي سوځېدلې. استرالیا بیا دا هدف د لوبي په 19.4 اورونو کې په داسې حال کې پوره کړ چې 15 لوبغاړي سوځېدلې. قدر منو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د طالبانو حکومتي وایان ذبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په قربتوب د دوهې په دریمه مشورتي غونډه کې د خپل حکومت د استازو ګډون د افغانستان په ګټه بللې او ویل دي چې د طالبانو یو پلاوی به
مشورتی غونډه کې د خپل حکومت د اساسو ګډون د افغانستان په ګټه بللې او ویلې دي چې دغه حکومت یو پلاوی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. ذبیح الله مجاهد یک شنبه په ورځ تلونیو سره په مرکه کې ویلي چې د دوهې درېمې غونډې د اجنډا په اړه بحثونه شوي او د دغو بحثونو په پای کې په دې غونډه کې طالبانو د حکومت د یو پلاوی د ګډون پرېکړه شوي.
اجنډا هم زیر بحث گرفته شد او تصمیم گرفته شد که باید هیئت فرستاده شود. ترکیب هیئت هم انشاءالله بعدها اعلان خواهد شد و ما به نفع افغانستان دانستیم. موضوعات کمک های بشری در افغانستان و همچنان ایجاد زمینه برای سرمایه گذارا در افغانستان موضوعات اساسی و مهمی بوده. شاید موضوعات دیگری هم در ذیل و اطراف خود داشته باشه ولی همه به نفع افغانستان دانسته شد.
طالبان و دو حکومت بهرنی چار وزارت د دې د مخه ویلی چې د دغه حکومت یو پلاوی به د دوهې د درېمې مشورتي غونډې په اساسي بحثونو کې ګډون وکړي. د سیاسي او سولې د هڅو د پیاوړي کېدو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتوني ګوتریش برسیالي روزمري دی کارلو د مې د تیرې میاشتې د اتلسمې څخه تر یوویشتمې پورې افغانستان ته د سفر پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان په تکي سره په کتنه کې هغه ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه. همداشان افغانستان ته د مې د میاشتې په 23مه د قطر د بهرنیو چارو وزارت کې د دولت وزیر شیخ محمد ابن عبدالعزیز ال خلیفي په مشرۍ د یو پلاوي د سفر پر مهال دغه کتلي چارواکي هم د طالبانو مشران دوهې په غونډه کې ګډون ته هڅولي وو. ملګرو ملتونو ویلي چې ټاکل شوي د دوهې دریمه غونډه به د جون د میاشتې په 23مه او د جولای د میاشتې په اول افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون جوړه شي. ملګرو ملتونو د دوهې د دریمې غونډې د جوړېدو هدف افغانستان سره په ډېره څرګنده همغږۍ او رغنده ډول د نړیوالې بوختیا زیاتول ښودلي دي. د سیاسي چارو او کارپو طارق پرهادي وایي چې طالبان غواړي چې په لوړه کچه نړیوالې ټولنې سره اړیکې ونیسي. ښاغلی پرهادي وایي چې طالبان په دې غونډه کې د ګډون پرته بله لار هم نه لرله.
ای درخواستشان است خاطر کې رژیمشان شناخته نشده، اما در دوحه از دیدگاه جامعه بین المللی مسئله به رسمیت شناسی نیست، مسئله نگه داشتن یک تماس است به خاطر که جامعه بین المللی هنوز هم افغانستان کمک بشری میکنه و چون حکومت پیش طالبان است و ضرورت است که با طالبان جامعه بین المللی یک تماس داشته باشه. کشورهای غربی برای طالبان شناسایی رسمی را نمیتن تا وقتی که مکاتب دختران باز نشده باشه.
دا کارپوی چې کیدې شي د افغانستان په تړاو د دوهې په روانه غونډه کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش د ګډون په ځای دغه کمرسیال د غونډې مشري وکړي.
امکان داره که یکی از معاونین سرمنشی سهم بگیره و اگر خانم روزمری دو کارلو سهم بگیره هم سمبولیک است، به خاطر که یک خانم است و خواستار حقوق زنان و دختران در افغانستان شده و بحث‌های حقوق بشری هم در دوحه می باشه در آجندا. شاید طالبان او سهم نگیرن، مثل که در خود افغانستان هم در اینطور بحثا علاقه مندی نشان نمیده.
افغانستان پر از ملګرو ملتونو د عمومي منشي په قربتوب د دوهی لومړی مشورتي غونډه د تیر 2023 کال د مئی د میاشتې په اول او دویمه ورځ جوړه شوې وه او دغه بهیر دویمه غونډه د روان کال د فبروري په 13مه او 19مه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتریش په قربتوب جوړه شو و په دې دوه غونډو کې افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادو ځنګړو استادو ګډون کړو. د دوی په دویمه غونډه کې طالبانو استاد ګډون بلنه ورکړ شي و خو طالبانو پکې برخه نه واخیستي. د دوی په دویمه غونډه کې د مدني ټولنو یو شمېر افغان پالانو او د خدو د حقوقو سوتنو ملاتړو هم ګډون کړو. تر اوسه ملګرو ملتونو ځان دی ویلي چې دوی په دریمه غونډه کې د مدني ټولنو استاد ګډون بلنه ورکړ شي او کنه. طالبانو حکومت په دې غونډه کې د مدني ټولنې د استادو د ګډون سره مخالف دی.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسالور سبب او وش پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
زمونږ د واشنگټن د سټډیو ناوړي په دې حال کې چې د سعودي عربستان په شمول ډیرو اسلامي هیوادونو کې د یک شنبه ورځ اختر ول منزل شو، په افغانستان کې د طالبان حکومت د دوشنبه ورځ د لوی اختر لومړی ورځ اعلان کړی ده. تفصيلي پر رپورت کې اوري.
نن یک شنبه د 1445 هجری قمری کال د ذوالحجه لسمه په ټوله نړۍ کې د لوی اختر ورځ ده. په افغانستان کې واکمنو طالبانو د اختر په اړه د سعودي عربستان اعلان نه دی منلی او دوشنبه د لوی اختر ورځ اعلان کړي. دینی عالم او شنن کې قاری عیسی محمدی وای چې د شریعت مطابق د ټوله نړۍ مسلمانان باید یو وخت اختر ولمانځي.
نو ته چې اوس د یک شنبه ورځ د لوی اختر ورځ د پټول نړۍ کې او ته په دې ورځ باندې اختر کوي، دا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث سره کاملاً په مخالفت کې ده او په دې ورځ باندې روزه نیول حرام ده.
د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس شبکې په یو بیان کې د طالبانو د دغې پریکړې لامل د طالبانو د سترې محکمې یو پخوانی اعلان بللې. پرون له اسلامي اصول سره سم نږدې 2 میلیون مسلمانان د عرفات په غونډۍ کې راټول شوي او د حج مراسم یې پر ځای کړل. په دې ډله کې د طالبانو د مشرانو په ګډون د 1500 په شاوخوا کې افغان حاجیان هم شامل دي. حاجیان نن قربانی وکړي او یو بل ته د لوی اختر مبارکي نی ویلي. سکل حاجیان داسې محل حج ادا کوي چې په مکه مکرمه کې ګرمي تر 40 سانتی ګراد رسیږي. بل خوا فلسطینیان وایي چې اختر یې منځلې خوشګنې اختر یې پیکا دي.
په خوانی اخترونو کې خوشحالیانی وي، خو په دې اختر کې خوشحالیانی نیمګړی دي. هیڅ خوشحالیانی نشته. د شهیدانو او جړو شو کورونو، د ورکو شو خلکو او په زندانونو کې د بندیانو په موجودیت کې هیڅ خوشحالی نشته.
د مصر او لبنان په ګډون د نړۍ په نورو برخو کې هم مسلمانانو نن لوی اختر لمانځلې.
د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و الی و سلم تعلیمات موږ ته دا راځي کې نیچه په اختر کې خوشحالي وکړو، کې جامع واغوندو او اتر استعمال کړو. پیغمبر صلی الله علیه و الی و سلم موږ ته په دې موقع د خوشحالي د کولو امر کړی. موږ په اسلام کې دوال مانځنه لرو، دا څومره خدای خوشحالي حس دی.
لوی اختر د مسلمانانو له دوه استورو لمانځنو څخه یو مهمه لمانځنه ده. دا اختر د مسلمانانو لپاره د حج د مراسمو د اوج نقطه ده. مسلمانان په دغه ورځ د ابراهیم علی السلام د قربانی د یاد د تازه کولو په خاطر څاروي قربانی کوي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو زمون غږ د واشنگټن د سټډیو ناوړي. لوی اختر لپاره له افغانستان ډیورن کرخې ها غاړې ته په قاچاق کېدونکو پسونو ډیر لګښت راځي، چې له همدې عمله د پلور بایا له 15,000 نه تر 15,000 پورې رسیږي. خو د لوړ کیفیت او خواږو غوښو له امله تر ځایي پسونو ډیر پیرل کیږي.
زمون همکار مسکا صافی د پیښور د رنگ روډ منډی ته ورغلی او د افغان سوداګرو سره په همدې موضوع خبرې کړې.
د افغانستان پسونه چې د قربانۍ لپاره له افغانستان دی غاړه ته راړول شوی، د دغه پسونه افغان سوداګر وایي د رسمي لوی لارو د بندیز له کبله یې سکال ډیر لږ پسونه د غرونو په سر د څو ورځو په تیرېدو له کوټې پیښور ته راوستي دي.
تیر نور کلونو په نسبت باندې سخت کالی د ګډ کمی راغلی دی، نو په دې حساب باندې چې د کابل ساري به مخکې ډیر زیات راتلو، او د نورو کلونو په حساب باندې سخت کال ساروی ګډان چې کوم دي ډیر کم رالی دي. هلته ګورنمنټ چې کوم ده هغه پابندي لګولې ده ګډان نه را پرېږدي، نو دا لږ ډیر ساروی چې راغلي دي دام د کوټې په لار راوختي دي او اخوا دې خوا لارو باندې راغلي دي، لکه سیده کلاو ساروی نه را پرېږدي، پابندي ده. به پروس کال د 40 نواله تر 50 55 پورې د ګډانو ریټونه وو، دا نارمل چې کوم دلته موږ سره ولاړ دي، او سخ کال ریټونه د 60 نواله تر 70 500 75 پورې دي.
دوی وایي د دغه په سونو په قاچاق خورا ډېر لګښتونه غالي،
لاره کې بیا سفر ده، سفر هم خرابې وو، ورځم په واوړي بیا په لاره کې مخکې ورته چې کوسونه یې غیم بل دي، لکه طالبان اول هغه خوند نه را پرېږدي، بیا لاره کې پیسې اخلي چې کله چې کوسو تر ورسېږي نو هغه ډېر زیات پیسې اخلي، په یو یو څاروي باندې لکه یو ګډ باندې زمونږ شل 15000 روپۍ خرچه راځي، نو کدی هغه ورځ باندې راشي یا په لار اخلاص موږ باندې بیا دونه خرچه نه راځي، دونه کډام موږ نه راځي، موږ مالونه نه خرابيږي.
خود لګښتونو سربېره وطني ګډان ډېر پلورل کیږي.
دغه پسونه بیا همدلته پیدا شوه، د دې د سختن په وینا دا د افغانستان د پسونو نسل دی چې همدلته رالو شوی او د ځای هغه په پړتله په څرمن او وخه کې وردی.
سوداګر د افغانستان د سارویو د غوخو د ښه کیفیت لامل د افغانستان اقلیم او خګیا بولی.
دا د افغانستان کوچان دی، دا د هغه ځای نه راغلی دي، دغه سره خپل رمی دي او د خپل رمو سره راغلی، نو دا هغه دا کم بچی چې دلته پیدا شوی دی، نو د دوه غوخم خوګه ده او د هغه نسل دی، نو نه فرق نه راوړي، او پیدایشي دلته شوی دی، دلته پیدا شوی دی او دلته غټ شوی دی.
د افغانستان هوا او چې کمی وبدي او چې کوم دا د غیا خوراک چې کوم خوري دا ډیر صفاوي، ځکه دا هر یو ګډ دا دومره خوګواله چې او دومره خوخه خوګوي او دومره صحتمن وي، ندی دا ذریعہ دا.
بل پلاو د زیاتیدونکو انفلاسیون لکه بلا د څارویو بیې څو چنده لوړې شوې دي.
مخکې و چې د مونږه غستون او خساروي بچ مونږه غسو انن سبا چې دی په 250 270 3 تر رسیدل، مخکې بچ مونږه غسو نو هغه مونږ ته ملاوېدو تقریبا په 95 85 75 کې مونږه غستې دي، خو دې کال لچ دې ډېر های ریټ دی.
تیر کال افغانستان یوازې د منډی ته له 2000 ډیټ څونه راول شوې وو، خو سږ کال دا شمیر شاوخوا 1500 ته راټیټ شوې. سوداګر وای چارواکي دې په رسمي لارو د پسونو د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې برابرې کړې. مسکا صافی، امریکا غږ، پیښور.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. چین ته د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان سفر د ترکیه لخوا د اروپا او چین ترمن د ستراتیژیک سوداګرۍ لار کې د مرکزی رول لوبولو لپاره د ترکیه تازه هڅه ده. خوشنون کې وایي چې ایغور بیلتون پالونه د ترکیه د ملاتړ په اړه د چین شکونه د چین او ترکیه په اړیکو کې لا هم یو خنډ دی. په دې اړه ساس پام له استانبول نه د ډوریان جونز د راپور پښتو ژباړه اوریدو ته راګرځو.
چین خواند دغه سفر پایلو سره مخ کې دوه ته چمتو دی. د ختیز ترکستان د ملي اسامبلی د مشر سیتو تومروک په ګډون ډیر ایغوریان په سینکیان کې میشتي.
بو سوزنه اورخ چین یونټیبه هاکان فیدان
که په خپل د هاکان فیدان کلمات وکړه او د هاکان فیدان د سفر په وسیله او دا چې چین ویلی چې دغه هیواد ته خپل سفر زیات مطمئنو، د چین حکومت هڅه کوي چې خپل ټول وژنې او نسل وژنې ته مشروعیت ورکړي، دا د منلو نه دی.
د مرمره په انتون استاد کاټکاس انګور وای چین ته د ترکیه د باندنیو چارو د وزیر سفر په دوړخیزه سوداګرۍ او په داسې حال کې چې د نړۍ اقتصاد هڅه کوي چې د روسیې بندیزونو ته متبادله لار عمومي پر نوې سوداګریزو لارو متمرکز دی.
ترکیه د دې لپاره چې د ټولو مسایلو په مرکزیت کې پاتې شي د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د پل رول لوبوي غواړي چې خپل ټول دغه تماسونه له سره ورغوي په روسیې د بندیزونو له امله اروپایان هم د دغو متبادلو لارو چارو ته علاقه مند دي دغه تماسونه اوس لا پسې په زړه پورې دي زه فکر کوم اوس یو نوی فرصت رامنځته شوی دی
ترکیه د وې داسې منځنۍ لارې چې چین د اروپا او منځنۍ آسیا له لارې له ترکیې سره ونښلوي د چین د ملاتړ د راجلبولو هڅه کوي خو چین په ترکیه باندې له دې عمله نیوکه کوي چې چینایي ایغور لګکیو ته پناه ورکوي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په 2009 کال کې د خپل صدارت پر مهال چین په تقریبا نسل وژنې تورن کړی وو خوشنون کی وای چې سنکیانګ ته د ترکیه د باندنیو چارو وزیر د خپل سفر پر مهال یو زیاته په خلاکی دون کې لهجه کارولې ده
چینایان په دغه اړه خوخو د چینایي دولتي رسنۍ روایت پر بنسټیز ډول ټینګار وکړ چې ترکیه د واحد چین د تګلارې ملاتړ کوي ترکیه د چین د ارزي تمامیت درناوی کوي او سنکیانګ ته د هاکان فیدان د سفر پر مهال د نموړي پر خبرو کې آن داسې بلګي هم وچی نموړي د سنکیانګ د اقتصادي پرمختګ ټولنیز یووالي او کلتوري حقوقو ته پر درناوی ټینګار هم موجودو
بیجنګ د یو داسې قانون د تصویب کېدو لپاره هلې ځلې کوي چې لډیرو کلونو راپدې خو د ترکیه په پارلمان کې پروت دی د دې قانون په اساس به ترکیه هغه ایغوریان چین ته وسپاري چې چین یې غوښتنه کوي شنون کې وایي دا کار بل چین سره مرسته وکړي چې د ترکیه سره د همکارۍ په اړه د زړه نازرته له اوسنی حالت څخه راوځي
ترکیه د چین لپاره ډیر څه کولای شي ایغوري کډوال په ترکیه کې د بنسټپاله ګوندونو د رای ورکولو په برخه کې ډیر پیاوړي دي نو دا د چین د پانګونې لپاره خطرناک چاپیریال رامنځته کوي ترکیه په رسمي ډول د چینایي شرکتونو لپاره د پانګونې لپاره د لوړ خطر لرونکي هیواد په توګه طبقه بندي کیږي
شنون کې په تور کې کې د پیاوړي ولسم لاټړ څخه د برخمن ایغوريان او پر وړاندې د ترکیه د هر ډول عمل پر خبرداري ورکوي خو په ورته وخت کې دوی وایي چې ترکیه د چین او اروپا ترمنځ په سوداګری زلار کې د یو مرکزی رول د ترلاسه کولو هدف ته هم ژمنه ده غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نیوی او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو خلچ مخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانې غنو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تام یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو
په فراکه یو شمیر ډاکټرانو وی د ګوزان او نورو ساري ناروغیو سره د مبارزې په برخه کې د علمي څېړنو اړتیا شته تر څو لوسي خلک وتوانیږي د یادو ناروغیو په اړه اړین معلومات ترلاسه کړي په ورته مهال روغتیايي چارواکي علمي څېړنې د عامه پوهاوي او کمپاین په تطبیق کې اغیزمنه بولي
د فرایوش می ډاکټرانو په دی باور دي چې د ګوزان په وړاندې پروانه مبارزي کې د علمي بنسټونو تړنیز معلومات د پام وړ غیز کوي ډاکټر محمد عارف شیرزاد امریکا ژغته وویل تړنیز معلومات د نړۍ په کچه هغه کړه او تایید شوی علمي مواد چې د ګوزان ناروغي او واکسین په تړاو ډیری پښتنې په اسانۍ ځوابوي
کچيري خلک د پولیو ناروغي په تړاو کافي معلومات ونه لري او یا هم د دغه ناروغي د واکسین په باره کې شک ولري او یا حتی د واکسین د تطبیق څخه منکروي نو شخه بره داده چې لدی ټولو خلکو سره د نور نړۍ تحقیقات او تجربه شریک شي
د نوموړي په خبره د دریم نړۍ ډیری هیوادونو د ګوزان په محو کې افغانستان غندي خندونه لرل چې ورستۍ د ولس فمراسته پولیو محو کړه
زموږ علمي او روغتیايي مرکزونه باید د نور نړۍ خصوصا د دریم نړۍ هیوادونو چې افغانستان سره مشابه شرایط لري هغه علمي تجربه او تحقیقات له ولس سره شریک کړي مثلا ولې یو شمیر کورنۍ داسې فکر کوي چې واکسین حرام دی یا تاواني دی. کچیر دا خبر رښتیا وي نو ټول ځایونه باید حرام وي او یا تاوان ولري چې داسې نه ده.
په ورته مهال روغتیاي چارواکي د ګوزان سر د مبارزي پروان بهیر کې علمي څېړنې اغیزمنې بولي. د فراد عام روغتیا رئیس مولوي احسان الله شاکر وایي علمي تحقیقات د عامه پوهاوي او کمپاین په تطبیق کې مرسته کوي.
د پولیو په وړاندې پروانه مبارزه کې د علمي بنسټونو تحقیق او څېړنې د عامه پوهاوي په برخه کې هغه زیات اغیزمنې دي. هغه د کمپاین په تطبیق کې ګټورې تمامېږي.
د نړیوالو او کورنیو هڅو سره سره افغان ماشومان لا تر اوسه هم د ګوزن ناروغي له خطر سره مخ دي او کارپوهان ټینګار کوي چې د بشپړې مهوی لپاره اړتیا ده چې ټول کورنۍ خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د اټومي انرژي نړیواله ادارې یو پریکړه لیک تصویب کړ. په دې پریکړه لیک کې ایران د هغه هواد اټومي پروګرام په اړه د همکارۍ د نه کولو لامل وغندل شو. د فرانسې، برتانی او جرمني په ملاتړ دغه پریکړه لیک په شلو موافقو، 12 غیر حاضر او د روسي او چین په دوو مخالف رايو سره تصویب شو. د نورو ډیرو مسایلو په منځ کې په پریکړه لیک کې د دې ادارې د عمومي رئیس د لوی اندېښنې یادونه وشو چې وایي نامعلوم اتمي مواد د ایران په څو نامعلومو او نا اعلان شوو ځایونو کې شتون لري چې اوسنۍ موقعیت هم دوی ته معلوم نه دی. په پریکړه لیک کې د ایران لخوا څو با تجربه پلټون کې غندل شوی چې د معلوماتو د ورکړنې ډډه کړې ده. په داسې حال کې چې د دوی معلومات د ادارې ته په بشپړ ډول د اجازه ورکولو لپاره اړین ګڼل کیږي، څو دا اداره په ایران کې د تایید شوي فعالیتونه په موثره توګه ترسره کړي. پریکړه لیک د ایران لپاره د محافظې ستونزو د حل اهمیت په ګوته کوي چې تر اوسه لا پر ځای پاتې دي. د اټومي انرژي په نړیواله ادارې کې د متحده ایالاتو سفیر لورا هولګیت د دې ادارې رئیسه هیئت د اټومي انرژي په نړیواله ادارې کې د متحده ایالاتو سفیر لورا هولګیت د دې ادارې رئیسه هیئت ته په خپل څرګندونو کې د ایران اټومي پروګرام نړیوال امنیت ته جدي ننګونه وبلله. هغه ول لمړی ځکه چې ایران دا اړینه همکاري نه ده کړې چې د قانوني مکلفیت سره سم په ناڅرګندو ځایونو کې د اټومي موادو په اړه بشپړ معلومات شریک کړي. نو په پایله کې د اټومي انرژي نړیواله اداره هم ورباندې باور وایلي چې آیا د ایران اعلان شوی معلومات به هم سم او هم بشپړ وي او کنه. سفیر هولګیت یادونه وکړه چې دوم دا چې د ایران لوړ پوړو چارواکو ګواښ کړی چې ایران به په خپلو بیان شوو اټومي اصولو او پخوانیو ژمنو له سره غور وکړي او ټینګار کړی و چې ایران کچیر پریکړه وکړي د اټومي وسلو د زر تر زره جوړولو لپاره اړینې تخنیکی وړتیاوې لري. په پای کې هغه په ګوته کړ چې د اټومي انرژي نړیواله ادارې پریکړه ته د ایران هماغه پخوانی جواب د همکارۍ پر ځای د ستونزو زیاتول دي چې په هغه کې د فوردو په تاسیساتو کې د 60% غنی شوی یورانیم تولید هم شامل دي. سفیر هولګیت د اټومي انرژي د نړیواله ادارې د عمومي رئیس رافائل ګروسی په حواله وویل چې ایران یوازنی هیواد دی چې اټومي وسلې نه لري خو دې کچې ته د رسیدو لپاره یورانیم غنی کوي. په داسې حال کې چې متحده ایالات د جون په 15 د تصویب شوي پریکړه لیک ملاتړ کوي، سفیر هولګیت وایي دا مهمه ده چې داسې پریکړې په پراخې ستراتیژۍ پورې تړلې وي. دا پریکړه لیک باید د یوې ستراتیژۍ لومړی ګام وي څو د ایران اټومي پروګرام ته د پایښت وړ او اغیزمنه حل لاره ترلاسه شي چې د اټومي انرژي سره د بشپړې همکارۍ مسله هم پکې شامله ده. سفیر هولګیت پر ایران غږ وکړ چې له خپلو پارونکو اټومي فعالیتونو نه لاس واخلي او په پای کې د خپلو محافظتي مکلفیتونو سره سم بشپړه همکاري وکړي. هغه ول د ایران لپاره دا فرصت موجود دی چې له هغه لارې چې اوس تعقیبوي بل لاره غوره کړي. درنو اوریدونکو، داوا د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي. درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مو شي.